پروګرام کې اوري مخکې تر دې چې د اونۍ بحث ته مخه کړو لنډ خبرونه له صالح محمد صالح خاور.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي افغانستان په خپل خاوره کې د ترورزم موجودیت نه غواړي. عبدالله شیبه مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. په اروزګان کې د ملي اردو یو ویاند وایي په هوایي حملو کې د دولت ولس مخالف وسلول وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ویاند په خبره دغه وسلول غوښتل په ګیزاب او خاص اروزګان ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې هوایي ځواک په نښه کړل. پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې په خیبر پښتونخوا کې بل افغانستان سره ټولې لارې د اونۍ څلور ورځې پرانیزي. د پاکستان د کورونی چارو وزارت ویلي چې د شنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو به دغه لارې د پلي تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمېر له 1 میلیون واوښته. په اصل کې دا چې د نړۍ هیوادونه په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمېر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دویمې څپې له اندېښنو سره مقابله کوي. په پام کې د امریکا له انتخاباتو 15 اونۍ مخکې د ولسمشرۍ دوه کاندیدان، جمهوریت غوښتونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن نن سه‌شنبه په یوه مناظره کې ګډون وکړي. او د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د ناګورنو قرهباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. دوړو په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي بریتانیا او کاناډا د ناګورنو قرهباغ په لنجمن سیمې کې د لوی کچې پوځي عملیاتو د راپورونو له کبله اندېښمن دي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. چین د افغانستان یو له هغو گاونډیو دی چې اغیزې په هر برخه کې ثابت دی، له اقتصاد تر سولې او ټولنیزو مرستو. افغانستان اوس مهال د سولې له وی حساسې مرحلې تیریږي، چیرته چې د گاونډیو هیوادونو نظر خورا ډیر مهم شمیرل کیږي. خو په دې برخه کې ځینې هیوادونه روښانه دریز لري، مګر ځینې بیا په یو ډول سکوت کړي، ولې کله ناکله یو غبرګون ښایي. چین ښکاره ویلي د افغانستان له ثبات او سولې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت سره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د افغانستان په سوله کې د امریکا ښکېلتیا هم یو جوت بحث دی، خو له چین سره د امریکا اقتصادي ټکر د افغانستان سوله کومې خواته بیول شي؟ له پاکستان سره د چین ډېرې مهمې او کلکې اړیکې بیا پر طالبانو د چین له فشار سره څومره مرسته کولی شي؟ نن په 15 دقیقو خپرونه کې د افغانستان پر سوله کې د چین اغیز او ونډې باندې بحث کوو. راسره مېلمانه د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدرد صاحب، د نړیوالو اړیکو کارپو او د اقتصاد متخصص شعیب رحیم صاحب دي. خپل دواړو مېلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. همدرد صاحب، چین په افغانستان کې څه ډول یو سوله غواړي؟ هغه سوله چې په افغانستان کې دوی ګټې خوندي کړي.
سلامونه جناب ابراهیم صاحب، تاسو خدمتونو اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل، چین دغسې یو هیواد دی چې د افغانستان لپاره داسې یو روښانه او واضح پالیسي او ستراتیژي نه لري. تر ډېره حده پورې د دوی ستراتیژي چې ده ډېره اوږدمهاله ده. او هغه
همدارڅنګه غواړم یو ټکی چې دلته ډېر کله رامطرح کېږي، هغه د سکوت مسله ده. ډېر کله سکوت زیان کوي، هغه هم د خپل یو هیواد لپاره هم د نور لپاره. د چین دا ډول سکوت چې په افغانستان کې د کوم ډول سولې غوښتنه کوي او په روښانه میدان ته نه راډانګي، د افغانستان لپاره څومره زیان لرلی شي او خپله د چین لپاره یې زیان څه دی؟
د چین لویه مسله دا ده چې اوس د نړۍ په سطح د امریکا سره په لانجه باندې اخته دی. اقتصادي مسایل د دوی، ستراتیژیک مسایل د دوی، هغه د دوی هژمونی مسایل دي په افریقا کې او په منځني ختیځ کې، په ځانګړې توګه په آسیا کې. نو په دې اساس باندې دوی دې ته کله کله د دوی دغه بهرنۍ تګلاره او پالیسي دا جبري چې پالیسی په ځینو مسایلو کې چې مبهمه وي، واضح نه وي، ځکه په دې کې د دوی ګټه ده. که دوی پالیسی واضح شي، که دوی پلان او تګلاره واضح شي، نو د دې نه خلک پوهېږي. مثلا متحده ایالاتو د منطقې او د نړۍ نور قدرتونه د دوی د پلانونه خبرېږي. نو دوی تر ډېره حده پورې دغه مبهمې پالیسۍ نه په دې چاره کې استفاده کړی دی او تر اوسه پورې په هماغه پالیسي باندې
ولاړ.
خپل هغه فکر، خپل هغه پلان د افغانستان لپاره او د نړۍ د نورو هیوادونو د پاره لري چې هغه به په راتلونکو کې ډېر استعمال نه دی شته چې امریکا د دې ځانه خیس پکې نو بیا به هغه وخت کې په بارز ټوله معلومي.
ډېر مننه همدرد صاحب، انشاءالله بیا هم راګرځم. رحیم صاحب، د نړۍ د جګړې په اړه باندې یو فکر دا دی چې دا جګړه اقتصادي ده او پر اقتصادي ګټو باندې راڅرخي. د افغانستان د سولې په بهیر کې دا یو سوله ییز افغانستان پر مهال باندې د چین اقتصادي ګټې څه شی دي چې هغه خوندي په افغانستان کې؟
دلوی بخون کې سخن طرف سپیشلی نام تاسو ته همدب سپتا او قدم او دیدون کو ته سلام نو ته نوای ګوري په نړۍ کې کمنګه جګړې ته وګورو نو جګړه دګړې ته د دوه وړو خونو لیدې شو. یو خدای دې چې هغه سیاسي اخیز دې چې هغه دونه تر لاسه کیو بعضې وادونه خپل سیاسي نفوذ زیاتولو لپاره هڅه کوي، بل اړه خدای دې چې هغه خپل اقتصادي نفوذ زیاتې تر څو سیاسي ګټې تر لاسه کیو دوه سره تړل شوی دی. د چین لومړیتوب په تیرو لسو کلونو کې دغه د دوی نړیواله ستراتیژي هم دغه ده چې دوی غواړي اپنا د نړۍ په اقتصاد کې خپل غزونی وکيو، د نړۍ په لابلو سیمو کې دوی باید تم ځایونه ولري چې هغه اوس په خوا به د جګړې په دګر کې اوس د اقتصاد په دګر ده، اوس غواړي بلابل بندرونه ونیسي. د چین هغه عمومي ستراتیژي یو سړک یو کمربند چې پلار اچولې دغه لوی هدف ده چې یو خواته نه چین د لوی وچو د لارې نه نړۍ سره وصل کی، اروپا سره وصل کی، امریکا سره ځان وصل کی، بل د بهر د لارې نه وصل کی. د چین نن تر ټولو لوی ستونزه هم ده چې د تقریبا 90% تجارت هغه د سمندر د لارې نه کیږي او سویلی چین سمندر کې ورځ تر بلې د تجنجالونو زیاتېږي. نو چین په دې لټه کې و چې څنګه وکولای شي او وچو د لارې نه ځان نړۍ سره بحث کیو. د سویلی چین کې چې کوم جنجالونه د تورست بل زیاتېږي، د نه ځان خلاص کی. نو هم دا لامل دی چې د په دوه نقطو باندې کار کوي. یو خدای دې چې د پاکستان نه سی پاک په نوم د چین او پاکستان ګډ اقتصادي ادارې پرمټ باندې ځان بیرته بهر نه اور بهر ته ورسو چې عرب هند بهیرې ته ځان رسي. بل کار دی دا وکړي چې مسلسل لګیا دي دوی د مرکزی آسیا هیوادونو سره ځان نزدیکی او ورورو مرکزی آسیا ایران او ایران نه بیا ورها خواته اروپا ته ځان رسي چې دا ورته بل لار برابرېږي. د چین او د امریکا د ټکر او لوی سندوندا د کشیر افغانستان کې ګډوډي وي، کشیر افغانستان کې بے ثباتی وي، نو بیا چین په مرکزی آسیا کې ډیر په ډاډ باندې هغه سرمایه‌ګذاري نشي کولای. چین د مرکزی آسیا کې په تیلو او غازو کې علاقه لري چې هغه پانګه چونه وکړي او دا زیرمې دې زیرمو ته لاسرسی پیدا کړي. همدارس غواړي د دوی نه د تولیدي سکتور په شکل باندې کار واخلي، ځکه چې نور نه غواړي چې نور نړۍ نه خام ماده راټول کړي په چین کې تولید وکړي او بیا به تصادر کړي. دوی غواړي د بیلابیلو نقطو کې افریقا کې غواړي پانګه چونه وکړي او ماغل د تولید وکړي بیا بیرته د افریقا نه نور نړۍ ته صادرات وکړي. نو همدا دی که تاسو هم دغه اوس پاکستان ته لاړ شئ، د پاکستان لوی ښارونو کې تاسو ګورئ چې چینایان حتی دوکانداري کوي. همداراز کله چې تاسو افریقا ته لاړ شئ، تاسو د افریقا په میدانونو کې ښکته شئ، هغه هیوادونه چې چین سره نږدې دي، نو هغه د چینایان فعال دي، هم دغه اوس برحاله بیلابیلو پروژو کې کار کوي. نو هغه څه چې امریکای په تشویش کړی دا هم دا ده چې د چین اقتصادي نفوذ ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې برخه کې یو مهمه نقطه دا ده چې چین لګیا د بیلابیلو هیوادونو ته پورونه ورکوي، په میلیاردونو ډالرو پورونه ورکوي. نو کله چې یو هیواد بل هیواد ته پور ورکوي، نو طبیعي خبر ده هغه هیوادونه چې اقتصادي نگاه په خپلو پښو ولاړ نه دي، طبیعي خبره ده چې هغه دا پور بیرته نشي ورکولی. که یو افریقایي هیواد ته د بند جوړولو لپاره لس میلیارد ډالر ورکوي، هغه بیرته دا پور نشي ګرځولی، نو بیا مجبوره ده چې هر څوک چې چین ورته وایي، بیا مجبوره ده چې خپل امکانات خپل منابع د چین په لاس کې ده. دا ورځ تر بلې د چین د غزونو او د چین اقتصادي نفوذ
رحیم صاحب، یو مسله په 2019 کال کې کله چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت بحث رامنځته شو، چین ویټو کړ، او دلیل دا ویل ک چیرته امریکا دا د عملن د سیپک په خلاف باندې ضد کارونه وای کی همدا ډول په افغانستان کې هغه لوی پروژې چې چین غټلې دي لکه د میساینا کار شو د حجیګا کار شو دواړو مخنیول شوې ده چې دغه استخراج وشي په داسې یو اقتصادي چکر کې د چین دا به اعتباری پر امریکا باندې چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي څومره د افغانستان سولې ته ځان رسول شي او تر خوای د چین هغه د لوی سرمایه گذاریانو برخه چې غواړي په افغانستان کې یو کې مخه نیسي اوس په چین کې په افغانستان کې د چین ډیر لوی اقتصادي پروژه موږ نشو تر سره کولای ما په پاکستان کې ښکاره سیپک خود له شو تر خوای هغه د عملن سور از وړاندې د غوې د نوې ټکنالوژیک معیارونو پر اساس باندې برابر ملي بسونو پروژه و پرانستل شو فکر کوي یو ستونزه چې امریکا چین پر امریکا باندې به اعتبار کړل چې په افغانستان کې سول نه راځي له همدې کبله په شاکیږي او د لوی اقتصادي پروژو د تمویل لپاره ځړنه کوي
ګوري هغه څه چې د چین لومړیتوب دی هغه همدا دی چې خپل تجارت لپاره لار پیدا کړي د هغه دپاره یوه لار خو دوی د پاکستان نه وویستله چې سیپک سره د مخالفت د امریکا یوازنی علت همدا و چې هغه دام چې امریکا ورته په سویلي چین سین کې خدای شو اوس یې نه شي خدای ځکه دوی بدیله لاره پیدا کړله بله لار دوی مرکزي آسیا نه وباسي که چېرې افغانستان کې بې ثباتي که چېرې افغانستان کې سوله نه وي نو بیا چین هیڅکله نه شي کولای چې دا زیربناوي تجارتي زیربناوي دوی هلته شروع کړي دوی هلته درنې پانګې اچونه وکړي ګورې دا تنا د پاکستان موضوع نه ده په ایران سره چین څلور سوه میلیارده ډالرو قرارداد کړی چې په هغه کې بیلابیل برخې دي دغه قرارداد یوه برخه دا ده چې ځکه په ایران کې او په دې بندرونو کې پر پانګه چونه کوم دا څلور سوه میلیارده ډالره نو د دې لپاره د دې امنیت به څوک نشي نو دغه لپاره اړینه ده چې د چین عسکر راشي دا په دې معنی چې څلور سوه میلیارد ډالر پانګه چونه خو کوي ورسره خپل عسکر ایران ته راښکته کړي نو کچیر افغانستان کې بے ثباتی د چین د سرمایه گذاریانو ته هر وخت زیان رسیدای شي ځکه افغانستان هغه ستراتیژیک نقطه ده چې یو خواته پاکستان بل خواته مرکزی آسیا بل خواته ایران زیان منولای شي چې دا د چین هغه اقتصادي غزاونو هغه ټول خوبونه چې دي هغه په خطر کې دي چین مستقیما په افغانستان کې شاید دومره ګټې ونه لري خدای دې چې د افغانستان بے ثباتی له وجې نه د دوی هغه بالکل هغه ځان او خیر سره
ډیر مننه رحیم صاحب ان شاء الله بیا راګرځم همدار صاحب که په یاد دی په 2019 کال کې سنا ته په وینا کې ټرمپ یو خبره واضحه وکړه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر چی دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې عسکر زموږ وري خلوی پروژې د نور هیوادونو وړي یو هدف دغه تر خوانه دا واخیستل شو چې چین یې هدف او چې لوی مهم دوه قراردادونه د معدنو په افغانستان کې اخیستي وو اوس د افغانستان په سوله کې د امریکا او چین دا ډول ټکر روان د سولې بهي څومره له زیان سره مخامخ کولای شي
ورمن سم مسله دا چې په دې تیرو شلو کلونو کې موږ ولت والدلو چې په افغانستان کې داسې یو قوي مرکزی حکومت ولرو چې د سیمې د هیوادونو د همسایه هیوادونو او د نړۍ د لویو طاقتونو ګټې هغه متضادې ګټې چې دي هغه موږ په ښه توګه مدیریت کړو نو په دې اساس باندې د نړۍ لوی قدرتونه د سیمې قدرتونه او زموږ همسایه هیوادونه تر ډېره هاته پورې کوښښ کوي چې زموږ دغه د ضعف د نقطې نه استفاده وکړي تر دې ورهاخوا نورې خبرې هم د افغانستان په مسایلو کې کړې دي او خپل تګلارې چې د افغانستان په اړه باندې په دې تیرو تقریبا څلورو کلونو کې د سولاتیه درجې د تګلارې چې دا هغه تغییر شوې ده نو په دې اساس باندې هغوی د خپلو ګټو او د خپلو منافعو په اساس باندې تصمیمونه نیسي او داسې خبرې کوي خو زما نظر دا دی چې که موږ په راتلونکي کې لکه رحیم صاحب چې اشاره ورته وکړله اوس چین کوښښ کوي چې د امریکا سره په اقتصادي بود کې د رقابت په اساس باندې په ټوله نړۍ کې دغه مارکیټ خپل کړي دا که افریقا ده که استرالیا ده که امریکا ده که آسیا ده که نورې وچې دي په دې ټولو کې دوی کوښښ کوي چې امریکا ته په اقتصادي لحاظ باندې ماته ورکړي او چین هغه اقتصادي لحاظ باندې مارکیټ قبضه کړي نو په دې اساس باندې ټرمپ دوه درې ځله دا خبره وکړله چې د دوی لومړیتوب یا د دوی لومړی دښمن په نړۍ کې چې دی هغه چین دی نو د چین مخه به په ټولو ځایونو کې نیسي چین په کور دننه هم مشکلات لري د تایوان مسله ده د هانګکانګ مسله ده د غوریانو مسله ده د تیبت مسله ده نو په دې اساس باندې هم ځینې مشکلات په کور دننه لري چې امریکا کولی شي د دې نه استفاده وکړي یا هلته په کور دننه څه مشکلات ورته جوړ کړي د غوریانو مسله ده په نړیواله سطحه باندې
اوس امریکا دا موضوع ډېره راپورته کړې ده او چین تر فشار لاندې نیسي. او یو میره د چین په تیر کې د طالبانو د رژیم پر مهال باندې دغه وه چې که چېرته دلته یو اسلامي راډیکال حکومت په افغانستان کې جوړېږي نو بیا به هغه د چین د غوریانو سره د سینګیان د مسلمانانو سره به مرسته کوي او هلته به نارامي زیاتوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم په دې وروستیو کې او هغه ډار چې پاکستان چین
فکر کوم چین تر واده پوری خاطر جمع شوی دی. هم یو بحث چې مطرح کیږي عملا خدا بحثونو کې دا هم مطرح ده چې د افغانستان د خاورې نه کسول هم راځي د بل هیواد په ګټه باندې استفاده نه کیږي. د دې نه هدف دا نه دی چې خدای مکړه د افغانستان له خاورې پر چین باندې میزایل امریکا توغی. بحث له دې شاید دا واوسیږي چې هغه افراطیزم فکریه د افغانستان له خاورې نه هغه فکر چې د چین پر ضد باندې یا د چین د ګټو پر ضد باندې راتم ویلیږي یا پیدا کیږي چین لدغه نسومره په ویره ده چې حد اقل نه غواړي په یو ډول باندې اظهار وکي یا هم عملا دغه میدان تر او دنګ یا په پټ یو بل ډول باندې غواړي دلته تخریب وکي.
خطر ډیر ده پوری چین په دې اړه باندې اندېښمن وو چې کېدای شي د افغانستان د لارې نه یا په منطقه کې د ځینو نورو افراطي ډلو نه په استفادې سره لوی قدرتونه په ځانګړې توګه امریکا دوی ته مشکلات جوړ کړي. نو په دې اساس باندې هم و چې کله چې داعش په افغانستان کې را پیدا شو هغې سره طالبانو مبارزه وکړله. تر هغې وروسته بیا د سیمې ځینې هېوادونه روسیا چین او ایران چې دوی د طالبانو سره نږدې شول خپلې مرستې نظامي او سیاسي او ډیپلوماتیکې مرستې ورسره زیاتې کړلې طالبانو سره. دوی ویلي چې دا داسې یو وارداتي پروژه ده کېدای شي چې د سیمې د نورو هېوادونو د بې ثباته کولو تر څنګ لکه منځنۍ آسیا چې روسیا ورسره تشویش درلوده همداسې ایران او پخپله چین. نو د دې دپاره تر ډېره حده پورې چین کوښښ وکړه چې خپل ارتباطات د پاکستان سره او د طالبانو سره ګړندي کړي او پخپلو هغه اړیکو باندې له سره غور وکړي او طالبان را وغواړي بیجینګ ته او د هغوی سره خبرې وکړي او په ضمن کښې د هغوی سره مرستې هم وکړي. نو دغسې یوه ویره دلته موجوده وه. خبره دا ده چې لوی قدرتونه چې کله دغه هژمونی سیاست چې دوی لري یعنی چې کله خپل سیاست ته توصیه ورکوي په مختلفو برخو کې په دې کې بیا دې ته نه ګوري چې دوی د څه شی نه استفاده کوي یا دوی ته بین المللي ارزښتونه څه شی دي او بشري ارزښتونه څه شی دي
یا د بل هېواد ګټې ورته څه دي
د بل هېواد ګټې ورته څه دي یا بشر څومره زیانمن کېږي. په دې تېرو سلو کلونو کې یا د ساړه جنګ پر مهال باندې که تاسو وګورئ مختلفو هېوادونو د یو بل د تضیف کولو دپاره راډیکالې تروریستي ډلې سره جوړې کړلې تر څو پورې یو بل په دې باندې وځوي. نو هغه تشویش تر اوسه پورې شته دی. زه فکر کوم چې چین د دې ناحیې نه هم په تشویش کې وو او اوس چې تر یو حده پورې دا خبره دې ته رسېدلې ده چې ګواکې طالبانو ته یو څه واک او قدرت ورکړل شي او طالبان دغسې یو ژمنه کړې ده چې دوی به د راډیکالو او د هغه ډلو سره چې هغوی د افغانستان د جغرافیې نه بهر فکر لري د هغې سره به ملاتړ نه کوي. زه فکر کوم چې د چین علاقمندي د طالبانو سره لږ ډېره شوې هم
رحیم صاحب د اقتصاد یو ډېر مشهوره معقوله ده راکړه ورکړه یعنی که څه راکوي څه در کوم. چین به حتما په افغانستان کې د ګټو دپاره دا فکر هم ولري. اوس که دلته یوه تشه رامنځته کیږي د امریکا اقتصادي تشه، آیا چین حاضر دی چې د سولې د راتګ په بدل کې د افغانستان دغه اقتصادي تشه ډکه کړي؟
ګورې که موږ وګورو د افغانستان بې ثباتۍ تر ټولو لوی خطر څنګه مې چې مخکې تاسو ته وویل هغه چین ته رسېږي. دوهمه موضوع دلته دا ده چې کله دلته څه تشه راډکېږي د تشه ډکولو څو لارې دي. یوه لاره دا ده چې د خلکو محرومیت باید لرې شي، اقتصادي پراختیا رامنځته شي. نو هغه څه چې چین ورته آماده ده هغه دا ده چې دوی غواړي چې په افغانستان کې پانګه چونه وکړي او په خپلو لویو پروژو کې راګرځي. مثلا چین هم دغه اوس پلان لري چې د کومه ریل پټلۍ چې مزار شریف کې غځول شوې ده دا تورخم سره وصل کړي. چین هم دغه اوس علاقه لري چې د مرکزي آسیا د نفت او ګازو خپل تجارت د قندار او هلمند له لارې نه ګوادر بندر سره وصل کړي. نو هغه څه چې چین په پلان کې لري هغه هم دا دی چې که چېرې دلته تشه راځي دا مجبوره دی چې زر تر زره دا تشه ډکه کړي. ولې؟ ځکه چې باور دا دی چې هغه څه چې د بیسوباته او د جګړې باعث کېدای شي هغه اقتصادي ستونزې هم دي. که موږ وګورو د چین د ډېر تشویش افغانستان ته دی، د هغې یو بل اړغ دا هم دی چې کله نویمې لسیزې په شروع کې د مرکزي آسیا هېوادونه خپلواکه شو، په هغه وخت کې چین په سړې جګړې کې د روسیې په خلاف تلل، خو چې کله مرکزي آسیا هېوادونه خپلواکه کېږي د چین سره کېني، روسیې سره کېني، او روسیې ته وایي چې نور به منځ ستاسې هغه څه چې خبرې وي هغه خلاصې شوې، یوه موضوع به زموږ دایي چې نه به ستاسې خواته نه د بنسټپاله ډلو او افراطي ډلو ملاتړ کېږي، نه زموږ خواته، ځکه چې د چین په غرب کې شینجیان ایالت کې مسلمانان دي چې مرکزي آسیا هېوادونو سره عقیدوي نگاهنه، کلتوري نگاهنه ډېر مشترکات لري. نو بې له شکه هغه څه چې چین تشویش لري هغه هم دا ده چې دغه بنسټپاله ډله که چېرې دا د افغانستان نه انتقال شي مرکزي آسیا او مرکزي آسیا نه د چین غرب کې شینجیان ته ورسېږي، نو هغلته د چین د تیلو او د ګازو هغه لویې پروژې لویې ذخیرې هم هغلته دي. بل د مرکزي آسیا هېوادونو نه د په زرهاو کیلومترو د نفتو او د ګازو نلیکې دي، نو که هر وخت دلته ګډوډي رامنځته کېږي به هر دویمه درېیمه ورځ به دغه نلیکې خلکو الوزولي. نو دا ده چې د چین لپاره دا ډېر اړینه ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات وي. همدا لامل دی چې کله د سی پیک بحث رامنځته کېږي او امریکا ورباندې فشار اچوي، چین غواړي چې دا پروسه لا زیاته تېزه کړي. حتی هغه څه چې د چین د پاکستان او د امریکا اړیکې خرابې کړي، یوه نقطه په کې د سی پیک نقطه وه چې امریکا نه غوښتل چې پاکستان دغه پروژه په چټکۍ سره مخکې ودري، خو بیا پاکستان ونه منله. همدا باعث و چې د دې اړیکې خرابې شو. اوس دې حتی ورسېدل چې بیا IMF ته لاړه، IMF ته ورته قرض نه ورکوو. کله چې د پاکستان اقتصاد ځپل کېږي، نو بیا امریکا پاکستان په دې پوهېږي چې بې له چین امریکا ګزاره نه کېږي. اوس که یوه نقطه زه تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې همدغه اوس د شي پیک پروژې باندې چې څومره کار روانو تقریبا په ټپه ولاړ دی د امریکا په خوښه، چې دا دې موضوع د چین او د پاکستان اړیکې هم خرابې کړي دي.
پاکستان او د چین اړیکو بیا د افغانستان او طالبانو سره د فشار د خبرونې وخت هم یوازې څلور دقیقې پاتې دی. ډېر اوږد بحث دی، البته لیوالتیا وه او ده چې دا بحثونه اوږده شي، خو په دې څلور دقیقې غواړم د پاکستان پر موضوع تاسو دواړه راسره نظر شریک کړئ، البته د چین او طالبانو او پاکستان. همدرد صاحب، اوس که د چین سره د پاکستان اړیکې مطالعه کړو، رحیم صاحب ورته اشاره وکړه، ډېرې ژورې دي، له اقتصادي اړخه او بیا له ټولنیز اړخه او بیا له هر بحث نه چې ورته ګوري ډېرې سره نږدې شوې دي. اوس که چېرته دا هېوادونه سره ډېرې زیاتې اړیکې نږدې کولی شي، بیا پر طالبانو باندې فشار د چین څومره حد اقل مسلط کولی شي چې د افغانستان په سوله کې یا سر خوږی جوړ کړي یا حد اقل زمینه د سولې مساعده شي؟
زه فکر نه کوم چې چین دې مستقیما په افغانستان کې د مداخلې کوم فکر ولري. د راتلونکي لپاره بالکل د منطقې په لاس کې د نیولو لپاره د چین یو پلان شته دی، لیکن دومره زر هم نه. دوی وزرې غواړي چې د منطقې ځینې هېوادونه په افغانستان کې ولوبېږي، تر هغې وروسته هغه آخري درجې ته یا آخري برخې ته بیا دوی راشي. اوس د چین او د پاکستان کومې اړیکې چې دي هغه د منطقې د قدرتونو په سطحه باندې باید مطالعه شي.
اوس همدرد صاحب، که چېرته بیا چین فشار راوړي پر پاکستان باندې او د پاکستان اړیکې له طالبانو سره، چین له طالبانو سره ډول ګرد په افغانستان کې بیا اخیستلی شي؟
زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې چین د پاکستان له کړکۍ نه افغانستان ته په دې تېرو تقریبا 300 کلونو کې راکتلي وو، داسې خاص مستقیم اړیکې هم که درلودلې. نو د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د پاکستان د خاص مشاورینو نه په اجازې سره د اوس په مشورې سره په افغانستان کې په خپل کارونه کړي دي. زه فکر کوم کوم تغییر چې په راتلونکي کې را روان دی هغه به چین د پاکستان سره مل وي د طالبانو په اړه باندې. هر تغییر چې راځي د پاکستان چې د طالبانو په اړه باندې هر نظر لري، تر ډېره حده پورې به هغه د چین ملاتړ ورسره وي. او زه فکر نه کوم چې د طالبانو په اړه باندې به د چین او د پاکستان تر مابین د نظر اختلاف وي. پاکستان په منطقه کې او د نړۍ په سطح باندې داسې ډیپلوماټان لري چې تر ډېره حده پورې خلکو ته قناعت ورکولی شي چې د دې ګټه باید
ډېره مننه. همدار صاحب، رحیم صاحب، که بحث راون غواړو، څه ډول د افغانستان دلته حکومت بهرنۍ پالیسي او په ټوله کې دولت زه وایم د افغانستان سوله د امریکا او چین د اقتصادي جګړې نه ژغورلی شي؟
دسی دی چی منگ خو همیشه ډیر ضعیف خارجی پالیسی درلودل، تر څو چې تاسو بهرنی پالیسی تاسو منظم نه وي، تاسو به تل هم دغه نړیوالو لوبو کې او نړیوالو لوبغاړو په منځ کې ځپل کیږي. په افغانستان کې ډیره مهمه ده چې کله موږ چین سره د امریکا د وتو یا د دغه د عسکرو کمولو بحث کو، دلته ډیر اړینه ده چې موږ زمونږ بهرنۍ پالیسی ډیر واضح وي. مثلا ایران سره موږ دغه ناسته ولرو، د پردې پر مخ یا پردې تر شا چې امریکا نن لکه سبا د شاید لاړ شي، خو موږ تاسو یو همداراز چین ته موږ دا قناعت ورکو چې موږ کولی شو په اوږد مهال کې هغه اقتصادي برنامه چې چین لري د هغه په ژغورلو کې او هغه خوندي ساتلو په برخه کې مهم رول ولرو. همداراز پاکستان سره هم موږ خپلې اړیکې جوړې کړو او یو انډول جوړ کړو. نو په تر څو چې موږ دغه انډول جوړ نه کړو، د دې لپاره ډېر زموږ لپاره به ډېره ستونزمنه چې په دې لویو سیاستونو کې موږ خپل ګټه ترلاسه کړو. بیا به هم د تاریخ په څیر خلک به خپلې ګټې ترلاسه کوي او افغانان به د ورځ په پای کې
بایلونکي.
اړینه ده چې موږ ډېر واضح خارجی پالیسی ولرو او د راتلونکو وضعیتونو لپاره ځان چمتو کړو.
ډېر زیاته مننه له خپل دواړو ملمنو شفیق همدرد نړیوالو اړیکو کارپو او همدرد شعیب رهیب د نړیوالو اړیکو په کارپو او د اقتصاد متخصص. لتا سي درنو اوریدونکو هم مننه. بحث مو پای ته ورسېد.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کی مشفید او وطنو جوڑ ما تم دے پورتمونو کی مشفید داد کمزا لم للاس ظلمونو کی مشفید
ta 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 ta
دنیا ٹولا رات خاندی مجھ پچی ہو جی ہو جائے